سانه بډای کړل او د زیات شمیر نورو پر ژوندې هیڅ مثبت اغیز ونه کړ.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومني قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجله په روانه خبرونه کې د باچا خان د ژوند او هڅو په باره کې د استاد نجیب منلی خبري اوري.
غفر خان چې کله خدای خدمتګار نه حضرت بنسټ کې خوده، نو خپل خلکو ته ویل چې تاسو داسې یو وسله درکوم چې هغه د پیغمبرانو وسله ده، او د پیغمبرانو وسله هغه وسله ده چې ظالم به د ظلم نه منع کوي مګر په مینه او په پوهه.
د ځوان محقق احمد الله ارچیوال د یو نوي کتاب د خبرېدو په مناسبت چې په انګلیسي ژبه د پښتنو د کلتور په باره کې لیکلی دی، له لیکوال سره د کتاب او د کلتور د تاثیر او اهمیت په باره کې مرکه لرو.
ما په دې باندې خبرې کړې دي چې دا کلتور چې دی که چېرته خلک وغواړي د نړۍ مثلا ځینې ملکونه وغواړي یا دا غوښتل شوي دي چې کلتورونه د منځه ویسي، دا کلتور دومره قوي شی دی چې کلتور هلته دغه کړې ده، د استادګي کړې ده، نه دی درې شوی کلتور.
په کونړ کې د عبدالخالق اخلاص په یاد د جوړې شوې غونډې په اړه ریپورت او نور مطالب هم اوریدای شي. اول پام وکړئ د اونۍ څو فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفي لولي.
افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو صاحب نظر قاسم اخگر وفات شو. ولسمشر حامد کرزی د هغه د وفات په مناسبت خبره کړې پیغام کې د هغه مړینه فرهنګي ضایع بللې او د ارواښاد اخگر د کورنۍ لغړیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. ارواښاد قاسم اخگر د عمر په وروستیو کلونو کې د هشت صبح د ورځپاڼې مسؤول مدیر و. پښتو ادبي تړون په چمن کې د مبارز شاعر ملا عبدالسلام د څلوېښتم تلین په مناسبت یاد غونډه جوړه کړه. دې غونډې ته له کندهار، کوټې، پېښور او نورو ځایونو څخه لیکوال او د ادب میناوال ورغلي وو. په دې غونډه کې لیکوالو او ویناوالو د ملا عبدالسلام په ژوند، شاعري او هڅو باندې رڼا واچوله او هغه یې په شلمه پېړۍ کې د پښتو ادب یو صادق خدمتګار وباله. او وروستی خبر دا چې د نومانی په نوم خبرونکې ادارې په کابل کې عامه کتابتون ته په سلګونو ټوکه کتابونه په وړیا ډول ورکړل. دغه کتابونه چې شمیرې 512 ټوکو ته رسیږي د یوې غونډې په ترڅ کې عامه کتابتون ته وسپارل شول. د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتوري چارو مرستیال مصدق خلیلی د نومانی ادارې له مشر علي احمد نومانی څخه مننه وکړه چې د عمومي کتابتون د بډاینې لپاره دغه ګام اخیستی دی.
په کونړ کې د دینی عالم، شاعر او مورخ ارواښاد عبدالخالق اخلاص د زوکړې کلیسا ولمنځل شو. د لمنځنې په دې غونډه کې محققانو د ښاغلي اخلاص په ژوند، نثر، شعر او سیاسي مبارزه مقاله ولوستې. مولوي عبدالخالق اخلاص په 1280 لمریز کال کې د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې دنیا ته راغلی او په 1280 لمریز کال کې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې په حق رسیدلی دی. په کونړ کې د ارواښاد اخلاص په یاد د جوړې شوې غونډې په باره کې معلومات د روح الله انوري په ریپورت کې واورئ.
غونډه د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د سید جمال الدین افغان د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه چې پکې د ولسمشر کرزی، د فرهنګي چارو مشاور زلمی هیوادمل، د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال، استاد محمد اسف سمیم او نورو ګڼو لیکوالانو او عامو خلکو ګډون کړی و. غونډې ته د کونړ والي شجاع الملک جلاله لومړی د ولسمشر کرزی پیغام ولوست چې پکې د دغه ډول کسانو لمانځ غونډې جوړولی د افغانانو هیواد لپاره ګټورې بللې وی. د کونړ والی له ټولو لیکوالانو، فرهنګیانو غوښتل چې باید په راتلونکي کې هم د اخلاص او د دې په څیر د ملي شخصیتونو په یاد غونډې جوړې کړي او خپل ولسونه له خپلو اتلانو او د هغوی له کارنامو خبر کړي.
یو والی په صفت نه بلکې د یو کونړي سپینګیری په صفت باندې بیا هم راغلی حیات ته هرکلی. و موږ د اطلاعات و کلتور د ریاست دا مسؤلیت دی دغه شخصیتونو د غونډې لپاره زمينه سازي وکي البته مالی امکانات زمونږ سره توان کې وبا کوو.
د پیغامونو لوستلو وروسته د مقالو لړۍ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د نشراتو رئیس عبدالظاهر شکیب په مقاله چې د مولوی عبدالخالق اخلاص په زوکړي زده کړی او ساروي لیکلې و پیل شو.
خو ارواښاد اخلاص په دې اړه په خپل داسې وایي، تعلیم او تحصیل مې ټول په خپل کلي کې د خپل مرحوم پلار رحمت الله علیه نه کړی، بل ځای تر تحصیل لپاره نه یم وتلی. اخلاص صاحب علاوه پر پښتو په فارسی هم نظم او نثر لیکلی شو. د ده آثار په کابل مجله، اتحاد مشرقي او د هیواد په نورو مطبوعاتو کې خپاره شوي دي. هغه د شعر او شاعرۍ په ډګر کې هر ډول شعرونه لکه ادبي، اخلاقي، اجتماعي، مذهبي او نور مینوالو ته وړاندې کړي دي.
ښاغلی شکیب وویل مرحوم اخلاص شاوخوا لس کتابونه لیکلي چې یو شمېر چاپ او نورې ناچاپ پاتې دي.
د پچاپ آثارو کې لومړی کتاب د استقلال څلورمه جفه ده. د ده دویم کتاب چې چاپ شوی دی تصحیح او تلاوت فی العلم القراءات منظور عام پریس کې له چاپ راوتلی. د دې اثر بیتونه څوارلس څپیز دي او جوړښت یې د غزلو په بڼه دی. بل کتاب بمنتج الغرایز د میراث د علم په اړه په فارسي نظم لیکل شوی اثر دی چې یو سل دولس مخونه لري. باغ دلکش یا نهضت پښتو دی، دا کتاب ناچاپ اثر دی. بل کتاب چې دی نورستان یا جدید الاسلام، دا کتاب هم په ځانګړي ډول نه چاپ شوی خو مختصر حالات شاهان کابل، دا کوچنۍ رساله د ښاغلي اخلاص د پارسي شعرونو ټولګه ده چې د افغانستان د واکمنانو لنډ تاریخونه یې په منظومه بڼه ویل دي.
ورپسې څېړندوی استاد حبیب الله رفیع وویل عبدالخالق اخلاص د هیواد یو نامتو لیکوال و چې د تاریخ او د خپل ژوند د بیلابیلو پیښو په اړه یې په نظم او نثر کې ګڼ کتابونه لیکلي دي. په 1298 لمریز کال د افغانستان د خپلواکۍ غازي د پیښو شاهد او د چترال په جبهه کې حاضر و. په هماغه وخت د استقلال امانیه په نوم منظوم کتاب ولیکلو چې څو ځله چاپ شوی دی.
د په نظم او نثر ګڼ کتابونه لیکلي او دینی، کلتوري، تاریخي او ټولنیز مسایل یې پکې راولي دي. اخلاص صاحب په 1298 لمریز کال د افغانستان د خپلواکۍ غازي د پیښو شاهد او د چترال په جبهه کې حاضر و. دا هماغه وخت د استقلال امانیه په نامه یو کتاب وکیښ چې لومړۍ برخه یې د افغانستان تاریخ او دوهمه برخه یې د چترال او کونړ د جبهې سترګو لیدلې پیښې دي چې د نظم په غېږ کې رانغښتي.
استاد رفیع وویل اخلاص د سیف الامان او د تاریخچۍ اخلاص په نامه دوه نور کتابونه هم لیکلي دي چې په سیف الامان کې ګډ ملا سره د جګړو یادونه او د وخت له ناخوالو یې سر ټکولې دي.
سیف الامان د ګډ ملا په لمسون د منګلو د پاڅون تارتاریزې پیښې دي او دا کتاب په دې برخه کې یوازینی دقیق ماخذ دی چې پیښې په بشپړ دقت پکې لیکلي او بیا له موضوع سره په وړتیا له زمانې نه داسې شکایت کوي. د فلک پر ناکردو خلق جلبل شه، هر سړی د خپل اشنا د لاسه دل شه، د دوستۍ کاسه د هر چا پیمانه شوه، همگی له سود و زیانه زمانه شوه، اخلاصي اشنایان ورک شو، یاري ولاړه، د پیسو په سود کوي ناسته ولاړه، اشنایي ټوله د بډو د رشوت شوه، نمونه ورکه د مینې محبت شو.
خالد خان زمانی به وای اخلاص بیریا او مخلص انسانو، همیشه د ملی ګټو لپاره شخصي ګټي قرباني کړی دي.
د هول د خپل نفس سره جهاد کړو او به د وطن د ازادۍ لپاره ځان تیار کړو او روي غزا چې دی وکړي دا یو ډیر یو مهم جنگ د افغانستان په تاریخ کې دی. دا هغه جنگ دی چې افغانستان ازادۍ ته رسولې. د خالق اخلاص او غازی میرزا خان لوی خان د کونړ دا در نوی غازیانو
په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استاذي استاد رفیع الله حیدری د غونډې لګډونوالو او نور مشرانو وغوښتل چې باید خپل اتلان او مشران په ژوندوني ولمانځي.
کله چې یو څوک وفات شي، مړ شي، د هغې نه وروسته موږ ورځې لمانځو او د هغوی لمانځنې کوو. دا هم ښه خبره ده، خو زموږ هیله دا ده چې هغه ژوندي چې د هغوی زموږ مشران دي او عالمان دي او د هغوی اثار یا پاتې دي یا چاپ شوي دي یا نه دي چاپ شوي، د هغوی د لمانځغونډو او دغسې د علمي سمینارونو غوښتونکي هم
غونډه ته بلابل لیکوالانو د مرحوم اخلاص پاړه مقاله واورولي. په پای کې د اخلاص د مسیح عبد المختار اخلاص لخوا د غونډې پریکړه لیک ولوستل شو.
یو خونزاده د اخلاص صاحب په نامه ونومول شي، دویم د دنا چاپ اثر دی چاپ شي، دریم کوشنی وی ارواخات جسد دی هواد ته راولېږدول شي، او کننو د خیبر پښتونخوا په ثوابی کې دی د هغه قبر اساسي ورغول شي، څلورم د دې سیمینار د مقالو ټولګه دی چاپ شي، پنځم په کونړ کې دی د نورو علمي شخصیتونو یاد غونډې او سیمینارونه هم
عبدالخالق اخلاص لنن څخه پوره یو سل او پنځلس کال وړاندې د کونړ وټپور ولسوالۍ په دیوس کې زیږیدلې. د هیواد د ساتنې او دفاع لپاره یې په ګڼو غزاګانو کې برخه اخیستې، او هغه ټولې پېښې چې په خپلو سترګو یې لیدلې وي په خپلو لیکنو او شعرونو کې ځای کړي دي چې نن د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې ده. کله چې شوروي لښکرو په افغانستان برید وکړ، نو اخلاص هم د نورو افغانانو په د وطن پر خودو تار شو، او د خیبر پختونخوا په ثوابی کې هستوګنا غوړه کړه، او په 1385 لمریز کال کې وفات شو چې قبر یې اوس هم په ثوابی کې دی.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
پښتونز د فلپ سایټ آف د کوین یعنی پښتانه د سکه بل مخ د ځوان محقق احمد الله چوال یو تازه چاپ شوی کتاب دی چې د پښتنو د کلتور د مهمو موضوعاتو مثلا اشعار، ننګ، پیغور، سیالي، ننواتې، تیګي، جرګې او حجرې په باره کې په انګلیسي ژبه لیکلی او په جرمني کې چاپ شوی دی. له ښاغلی چوال سره د دې کتاب او دغه راز د ټولنو په ژوند کې د کلتور د اهمیت او تاثیر په باره کې د مرکې د اوریدو بلنه درکو. ښاغلی چوال وایي
کتاب چې دی یو خو په دې باندې خبرې کوي په اول سر کې چې کلتور چې دی دا یو مهم شی دی د خلکو په ژوند کې. ما د کلتور د انسانانو په ژوند په تاثیر باندې خبرې کړې دي، او دا موضوع په غربي دنیا کې اوس یو وخت داسې و، بلکې زیاتره اوس هم داسې کېږي چې کله د کلتور خبره راشي خلک فکر کوي چې کلتور او تاریخ چې دی دا هیڅ اهمیت نه لري. ما ډېر زور په دې خبره باندې راوړی دی چې کلتور چې دی دا د ټولنو او د انسانانو په ژوند کې یو مهم شی دی، او دغه کلتور دی چې د انسانانو د ژوند هغه اقتصادي او سیاسي او دغه ټولنیز ژوند چې دی د دغه کلتور په محور باندې راڅرخي.
ښاغلی چوال، مخکې چې مارکسي نظریه ډېره عامه وه، هغوی به اقتصاد ته زیربنا ویل، او ویل به چې د ټولنو ټول بنیادي تحولونه او د تاریخ ټول حرکت د اقتصاد تر اغېز لاندې دی، د تولید د وسایلو تغییر تاریخ بدلوي. دا خبره به کوله، او دا فرهنګ او کلتور به روبنا بلله. خوب به چې ویني په عمل کې لکه څنګه چې تاسو ویل، اوس جاپان ډیره ترقی کړې ده، خو د جاپان په ترقی کې دی جاپان دی کلتور لاس دی، بلکې لوی لاس دی. همدغسې چین ډیره ترقی کړې ده، خو د چین په ترقی کې دی چینی تمدن لوی لاس دی. یا هند اوس یو دیموکرات ملک دی، د دنیا تر ټولو لویه دیموکراسي ده، خو په دې دیموکراسي کې هغه د هندي کلتور چې کوم زغم پکې دی، او د تنوع او د ډول ډول والی د منلو کوم خصلت چې پکې دی، هغه ډېر لوی لاس لري. نو له دې معلومیږي چې کلتور هم داسې شی نه دی چې خامخا د اقتصاد په مقابل کې ډېر بې اهمیته وي، بلکې اقتصاد به هم خپل ځای لري، کلتور هم لري. دا خبره خو ګمان کوم مثالونه ډېر ورته پیدا کولای شو. خو تاسو چې کوم کتاب لیکلی دی د پښتنو سره غوټه کړی دی، نو په انګریزي کې د پښتنو په کلتور خبرې کولو ته څنګه ضرورت احساس کوم؟
مخکې د دې چې دې سوال ته ځواب ویم، زه به په دغه د کلتور په اهمیت باندې خبرې وکم، په ارزښت باندې. لکه څنګه چې تاسو ویل، په دې تیرو نږدې وختونو کې مثلا بیلابیل دغه اقتصادي نظریه وي، مثلا مارکسیزم یو یا کپیټالیزم، او دغه خلکو خپل نظریات لرل، او په دغه نظریاتو کې اقتصاد ډېر رول لري. خو اوس په هان په دې باندې کار کوي چې هغه لکه څنګه چې تاسو ویل چې مثلا په مارکسیزم کې دوی وایي چې اقتصاد چې دی دا د ټولنې زیربنا ده. اوس ځینې لیکوالان داسې دي، هغه وایي چې کلتور چې دی دا د یو ټولنیز سرمایه ده، یعنی کلتور دومره مهم شی دی چې ټولنیزه سرمایه ده. مثلا د پوتنام په نامه باندې یو لیکوال تیر شوی د ایتالیا په باره کې یو کتاب لیکلی چې ایتالیا څنګه دیموکراتایز شو، څنګه دیموکراتیک شوله. په دې کتاب کې د ایتالیا په دوه طرفونو باندې شل، یو جنوب اړخ دی یو شمال اړخ دی. د دا ویلی دی چې په هغه اړخ کې د ایتالیا په هغه طرف کې چیرته چې کلتوري اړیکې د خلکو په منځ کې ډېرې وي، هغه برخې نسبت د بلې برخې ته چیرته چې د خلکو په منځ کې کلتوري اړیکې کمې وي، زر پیشرفت یې وکړ، او د پیشرفت نه علاوه دیموکراسي هم هلته زر راغله او اقتصاد یې ښه شو. اوس پوهان په دې نظریه باندې دي چې مخکې د دې نه چې یوه ټولنه، هغه ټولنه چې هلته دیموکراسي نه وي، چې هلته دیموکراسي راشي، باید د دغه ټرانزیشن چې هلته صورت نیسي، په دغه کې باید د دوی کلتورونه په نظر کې ونیول شي او